درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ایران د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي تېره شپه پر خپل اکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسې او قابلیت توپ د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي رادیو د فردا څنګه دی و تازه راپور لمخي په تیرو څو کلونو کې 14000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلیت له خپل هیواد وتلې دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېیم لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلل او درېیم ځای خپل کړ. تاجکستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړ او ازبکستان دوهم مقام وګټه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوې د افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ټیمونو ګډون کړی. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان وروسته سیلابونو لښترلژه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمینې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالۍ کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې د تاجکستان په سیلزپلو سیمو کې د زمکه شوېدنې خبرداري لا په خپل ځای ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتل کېده شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمانه وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضایي تیره شپه دوه بی پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه دغه وزارت په حواله ویلي چې دفاعي ځواکونه دواړه الوتکې په بریانسک سیمه کې نسکوري کړي چې چاته زیان نه دی اړولې. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د شپې په مخه د مسکو د دوه هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د شاوخوا یو ساعت لپاره ځنډیدل. او فرانسه په پام کې لري چې په دولتي شونځیو کې پر ابا جامع بندیز ولګوي. د دې هیواد پوهنی وزیر جبرائیل عتل پرون یک شنبه وویل چې دغه جامع چې یو شمیر مسلمان شزی یا غوندي د فرانسې د پوهنی په اړه د سیکولریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لسلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان شوی
اما لا هم د ستر کې غړوی چی وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلون کې وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درولي.
دا موړل انتقالول مو قابل ته مترنن ورځې پوری مونږ ته موټر خوشی نه کړل تیرونه واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وای ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانې کړی شي ماشومان واکسین شي کله په یو بانه بل بانه باندې ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی وړم ورځ په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته نجونې او ښځې د بند امیر ملي پارک ته نشي تلی. خو د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدربار تېره شپه په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي، طالبان د نجونو په زده کړو، کار او سفر په بندیز لګولو قانع نه شول، اوس غواړي چې ان طبیعي پارکونو ته یې د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل ولې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیاله دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پریکړې ته سخت غبرګون ښودلی چې نجونې او ښځې بند امیر ملي پارک ته له تلو منع کړي. هغې تېره شپه په خپله اکس شبکه لیکلي، طالبان چې له زده کړو، کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي، غواړي اوس پارکونه، لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي، هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. د دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو او خپله افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې وه چې ویلي دي د ویکرنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریځ نه دی ښودلی، خو وړاندې خپلو دا ډول پریکړو ته د شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا په بند امیر ملي پارک یو شمېر هټیوالې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټیوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بند امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی، خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیانو اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بند امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغېزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لرې کړي او کوه نیمه ټولنې بېخي له ټولنې اسف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل، اوس یې بېخي بند امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنانان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې په افغان جونو خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جونې او خوځې د دوی دا پلاوکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیاره بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بند امیر ته د ښځو پر تګ د طالبانو بندیز ښځې له طبیعت او ټولنې هم منه کړي او کورونه د ښځو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوالي او مدني فعالې اوژې امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي، ام دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي، اما لا هم دې سترګې غړوي چې نور چی کولای شو چې دې تن لا هم دغه د ژوند صحنه څنګه کو او لا هم دې پسند کو پرې کولنه کې څنګه وزورو، څنګه خفه کو. اتا د دې ذهن دې نغښو چې د خزي الته چیزی دې ته معلومې دي چې الته څو کې وازی دی نه چې الته خپل د والدین سره ځي کنجي دي که میرمنه ده خپل خوان سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره نه نارینه او سره ځي یو ځای ځي ځکه هغه د یو محل نه ډېر لري واټن لري. په دې وروستیو کې چې خزي چې د لوړ تحصیلاتو لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلل تاغوی وګرځول شو، نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي، فقط چې هر رقم وي دوی باید خپل دغه د هستۍ او د بقا لاره باید پرې ورک وي او داسې وزوروي چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې اوس دا ژوند به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریحي سیمو په ګډون بند امیر ته د ښځو پر تګ باندې د محدودیت لګولو یوه توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته ښځې د تګ په مهال حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه ښځو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګي ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که نه ووایي، داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراتوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې لري که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراتوي، دی خوښ دی. هسې بانې دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریح و چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادل افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورت به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریح نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژې امیل و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل اکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسېدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان د خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه به کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي، له ټول میند غوارم خپل اولادونو پولیو واکسین تاکړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومان ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیر سای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
په ځینو ساحو کې دا سړي شال تر خلکو سم علمي کې شرکت ته مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورک شو، ورکو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلیږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې سږکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، تمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمېر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دام راوړي دي د شریناو نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغو زیرو کې، په دغو وطنو کې نیولې دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه یې وش کېدل، کمونه یې شال شوې، په ویړاله ټیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېښلو. نو تر هغې چې موږ یې نه وو خوشي کړي، موږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي وایو.
یو بل تنډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې هم شین لرګی نشته. موږ په افغانستان ډېر خوشحالیږي چې ونه باندې شي، دغه موږ پر امه خاک دی. د افغانستان میږم د غر ټغر دی، د غر وطن دی، د غر اوسیدونکي در نه دوی چې میخې بل دولت نه رغلی یې میږي افغانستان لنګوي، میږي افغانستان لنګوي، نه میږي افغانستان جوړوي. یې چې پک دل سانه شي مړی لوګه مړی کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وایي دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنه ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دا درې درې نیمې میاشتې په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کابل پورې موږ رسېدلي یو، تر ارزو پورې رسېدلي موږ صدا وعده کړي چې دا به بالکل خلاصو. نو اوس دا لرګي خو ټول ویلور دي و دا کوري کچې ته یو خوش نرګای کې و. موږ کاغذونه اخیستي دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کاربار خوشته، موږ کاربارو یا نه کچې ته یو خوش نرګای کې و. موږ ذمہ واري دغه لرګي.
بلخوا چارواکي مانی چې درول شو موټر باندې درې یا درې نیمې میاشتې تیرې شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی، نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه چې په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی و. نو امید شته چې په نن سبا کې ان شاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او لږ خلاص.
یاد دی وي د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګلونو نویوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شویده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغو فعالانو ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی نه اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال پوځي لیکو ته جذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي په روسیا کې میشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هي د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعال ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي دی د خپلو دغو شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیته ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلي کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه ووایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا د مهال د 15.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغو کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خپریږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لا یې هم د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز او رسپانې د کابل په هوایي ډګر کې د دوه کاله مخکې مرګونې حملې یاد ته پام اړولی. په دې حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو نږدې 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. په مطلب کې وړاندې لولو چې د امریکا د استاذ جرګې جمهوري پال مشر کیوین مکارتي امر کړی و چې دغو سرتېرو ته د درناوي په پار د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنوي. ښاغلي مکارتي په نیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ان ټویټر نومیده لیکلی چې دوه کاله مخکې مو په غمجنه پیښه کې 14 زړور سرتیر له لاسه ورکړل. د غبرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تخلیه په بهیر کې ترسره شو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وو. ورسپانې د استازو جرګې د جمهوری پال غړي الیز استفانیک له قوله لیکلی چې ویلي دي دغو سرتیرو له افغانستان د وتلو په مهال چې د په خبره یو تراژیدي خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن ادارې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤول پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بللی او ویلي دي چې بایدن سخت تر هغو شرایطو لاندې و چې ترامپ رامنځته کړي وو. هغه چا چې د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستانه د وتلو په اړه خبرې ترسره کړې وې. جو بایدن په یوه اعلامیه کې چې شنبه سپینې ماڼۍ خبره کړې ویلي چې د 14 امریکایي سرتیرو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. ولسمشر دغه راز ویلي چې متحده ایالات هیڅکله نشي کولی چې هغه 2001 پوځیانو سرښندنې چې په افغانستان کې د 12 جګړو په ترڅ کې وژل شوي او د نورو 40,044 ټپیانو قرباني جبران کړي. نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کال تیر شو خو په افغانستان کې ډېر لږ پرمختګ شوی. لیکي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډېره له عمومي حافظې هېر شوی. له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنه کلیزه د کابل هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکې صحنې چې ملکي وګړو له دې هېواد د تېښتې هڅه کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرېست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یوه تروریستي برید کې 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. مجړه وړاندې لیکي د یو شمېر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنګټن ته انتللي وو تر څو د خپلو پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او امریکایي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي. د نېشنل انټرېست په وینا د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربي د بایډن د ادارې د اقداماتو په دفاع پر دې خبرې هم اعتراف وکړ چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره آسان لار نه و موجوده. خو د خبره دا په دې معنی نه ده چې پرې عمل کول یې ارزښت نه درلود. نېشنل انټرېست لیکي د غمجنه کلیزه د دې فرصت برابروي چې د دغې جګړې او له افغانستانه د وتلو او د امریکا د ګټو په اړه غور وشي. د نېشنل انټرېست په لیکنه په خواشونۍ سره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت ولې اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې ډېر لږ پرمختګونه شوي دي. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د نړیوالو مرستندویو کنفرانسونو او د بسپنه ورکوونکو د میلیارډونو ډالرو بشر دوستانه مرستو ژمنو او د مرستو نورو ډولونو چې د خیر ښېګڼې په نیت شوي د دې ډېر لږ چانس لرلی چې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. او پر دې سربېره هغوی چې د طالبانو اصلاحاتو ته خوشبینو هیلې په زلونو د طالبانو سخت دریزو تګلارو له منځه وړي دي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي. خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي درمل بې کیفیت دي او ناروغان پرې نښه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل له همدې امله خپل رنځور زوی ته درمل له ګاونډیو هیوادونو راغواړي.
زوی یک ناروغ دی، هره میاشت وینه اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زه له پاکستانه اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه یې چې اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی. دلته بې کیفیته راوړي.
د تخار اوسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسباجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورونکو ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخه ونیسي. د بادغیس ولایت په قلاینو ښار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي راډیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستهبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نشو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورونکي محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود بی کیفیت درملو لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل ادویههای بی کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له بی کیفیت درملو سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوي دي، خو موږ ترې انکار کړی.
داده سره کې بیګیره بخاله ولی موږ خودداری کړم.
یو شمېر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بنابت تجربه کې ما داریم و ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخه چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه دار چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جعلي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته راوارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړه کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر دا خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نه وي او دا نه وي معلوم چې ته د کومې کمپنۍ یې، تضمین دې درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړه کړې زه تضمین کوم د کیفیت، راوړی چا ده، توزیع کړی چا ده، څنګه ګودام شوی، څنګه انتقال شوی، او بیا ډاکټر یې په نسخه کې څنګه دي. نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پرې وکړو، آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرز العمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اوارۍ خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.